په پښتونخوا کې د ماسپخین دو بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. نن به وړاندې کوو د کرښې په غاړه، او د کرښې په غاړه کې نن بحث کوو د پښتنو د کلتور د ورځې په مناسبت چې په 23 ستمبر ونمانځلې شوه. د دې ورځې د نمانځلو پرېکړه څنګه وشوه؟ آیا په دې کې د کرښې دواړه لخته پښتانه برخه اخلي؟ اوس د پښتنو کلچر، کلتور او ټولنه په کم حال کې ده؟ په دغه اړه به د کارپوهانو، لیکوالانو سره خبرې کوو. خو ډومبې منور شاه ته ورځو چې د دې وخت خبرونه وو.
اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د حجیانو د واپسې سلسله دوام لري. افغان امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار د بیانولو لپاره یې د طالبانو خلاف عملیات شروع کړي دي. او روس ویلي په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف هوایي بریدونو کې په برخه اخیستلو غور کوي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د پاکستانی حجیانو وطن ته د ستنېدلو لړۍ روانه ده. پرون له جدې نه د حجیانو یو جاز پیښور ته رسېدلی. دغه جاز کې 329 حجیان سواره و. دوی وایي 100 واره فلایټ وځنډېده چې له وجې دوی د مشکل سره مخ وو. هلته پیښور کې د یو بې درکه شوي حاجي ورور مشال ریډیو ته وویل:
زما دا کشر ورو پټولو کې، او چونکې دا مطلب سره د فیملی تلی کسان زموږه ته کسان دی لاړو حج ته پاره، او الته دا صحنه چې د مینا وشوا نو هغه نه پس دا لا پته دی سره. مطلب خپل کور والامو او هغه د خلی وینا دا چې مطلب دا سټم چې دا بغداد جوړ شو په دغه وخت کې دی. مطلب زه یو جنگلې ته ورور رسولم او چې دا اونې سي نو هغه ما اونې و او بده کې دا بیا کسانو لاندې دا راغلی.
سکال په سعودي عرب کې د حج پر مهال دوو حادثو کې ګڼ شمېر پاکستانیان وفات شوي. دا راز د پاکستان د حج او مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وایي د مینا په پیښه کې د مړو شو پاکستانی حجیانو شمېره 260 ته رسېدلی، او د دې نه علاوه 12 نور بې درک شوي هم دي. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د مشال ریډیو خبریال وایي ټانګ ضلع کې نن سهار د سمګلرانو سره د ډزو مقابله کې 3 پولیس والا وژل شوي، او د اس ایچ او په شمول 3 نور زخمي شوي دي. د ځایي خلکو او پولیس چارواکو په وینا د پیښه د ټانګ عمر اډې سره نږدې هغه وخت مخې ته راغله کله چې پولیس د نشه یي توکو خرڅونکي یو ځای باندې چاپه واله. په دغه نښته کې د نشه یي توکو یو خرڅونکي هم وژل شوی دی. زخمیان د ډیر اسماعیل خان هسپتال ته وړل شوې دي. د افغانستان حکومت وای امنیتي ځواکونو یې کندوز ښار د طالبانو نه د بیرته نیولو لپاره جوابي کاروي شروع کړي. د دې هیواد د دفاع وزارت نن ویل تازه دم ځواکونه یې کندوز ته رسېدلي او عملیات یې شروع کړي. د یاد وزارت لخوا جاری شوی بیان وای حکومتي ځواکونو د کندوز ښار جیل او د پولیسو مرکز د طالبانو نه بیرته نیولي دي. په عین حال کې د نیټو ځواک ویان ویلي امریکایي جنگي جازونو د کندوز په خواوشا کې د طالبانو په مرکزونو بریدونه کړي چې دا راز په دغه سیمه کې د افغان او اتحادي ځواکونو په وړاندې خطر لمنځه یوسي. پرون په یاد خار کې حکومتي او پوځي چارواکي د 100 ساعتو جګړې نه پس ایرپورټ ته په شا تللي وو، او طالبانو د یو شمېر حکومتي ودانیو د نیولو نه پس په سلګونو قیدیان خوشي کړي وو. په 14 کلونو کې په اول وار طالبان په دې وتوانېدل چې د یو ولایت مرکز او ستراتیژیکي ښار قبضه کړي. هلته د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې په ښکېلو خواوو غږ کړی چې د عامو خلکو امنیت ته پام وکړي. د دې تنظیم د ایشیا د چارو مطبوعاتي مشر پرون مشال ریډیو ته وویل چې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونو ته پکار دي چې د نړیوالو قوانینو په بنیاد د عامو خلکو د امنیت ډاډ ورکړي. د بخښنې نړیوال تنظیم وایي په هغو خلکو چې په نیخ په نیغه په جګړه کې برخه نه لري حمله جنگي جرم دی. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ په خواوشا کې نن سهار سلور نیمه بجې د عیش وسلوالې ډلې یو وار بیا په دوه سرحدي پوستو بریدونه کړي چې لا هم جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدالزی مشال ریډیو ته وویل چې په یاد جګړه کې د مرګ جوبلې تفصیل به د جګړې ختمېدلو نه پس رسنیو سره شریک کړي. خو په خبرې سیمې ته تازه دم ځواکونه رسېدلي چې ډېر ضرب د داعش وسلوالو برید په شاوتم بوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن د عراق د سر خار بغداد په یو مصروفه تجارتي سیمه کې ځایي پولیس او طبي چارواکي وای د موټر بم چاودنې لکتر لګ دوه تنه وجلی دي. د پولیس یو چارواکي وای په دې چاودنه کې چې د اوټلونو په یو بازار کې شوې ده اته تنه نور جوبل شوي هم دي. چاودنه په بیتاوین سیمه کې رامنځته شوې چېرته چې سنیان او شیګان ګډ ژوند کوي. لا هم د دې پیښې ذمواري چا منلې نه ده. د دې نه وړاندې د دا ډول اکثرو پیښو ذمواري د اسلامي دولت وسلواله ډله قبلوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په افغانستان او عراق کې له جمهوریت سره د مرستې په څیر په شام او یمن کې هم د جمهوریت د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دی. روحانی پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل چې هیواد یې په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ د جرلو د ایستلو لپاره همکارۍ ته چمتو دی. روحانی په منځني ختیځ کې د روان کړکېچ پړه په امریکا واچوله. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وای هغه شام ته د خپل هیواد مکنی ځواکونه نه استوي خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د هوایي ځواک د برخه جوړېدو په اړه مثبت نظر لري. د دوه کال ځنډ وروسته د امریکا او روس ولسمشرانو په نیویارک کې د لیدلو پر مهال د شام او یوکرین په حالاتو خبرې وکړې. نوموړي ویل د بشار الاسد ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې برخه اخلي او ملاتړ یې نه کول ستره غلطي ده. نوموړي زیاته کړه د بشار الاسد د لرې کولو په اړه هره فیصله په کار دي چې د شام خلک وکړي. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل ځینې نړیوال طاقتونه د شام په ملاتړ کولو داسې عمل کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت د اصولو او د انساني حقونو سره په ټکر کې ودرېږي. نوموړي زیاته کړه امریکا دې ته تیاره ده چې د روس او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
د کرخی پغاړه
د کرشه پرغاړه
د کرخی پغاړه کې د شاهین بنيري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو په دغه خبرونه کې موږ د کرخی دواړه اړخته د پښتنو په تاریخي، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو باندې خبرې کوو. نن موږ خبره کوو د پښتنو د کلتور د ورځې په مناسبت باندې. درویشتم ستمبر باندې دا پریکړه شوې وه چې په درویشتم ستمبر باندې به په ټول د پښتنو سیمې چې دي دلته به د پښتنو د کلتور ورځ مانځل کیږي. پښتانه چې بار کوم اوسیږي هغوی هم دغه ورځ نمانځي. د دغې ورځې دغه تاریخ، دغه نیټه څنګه مقرر شوه، د دې په شا باندې فکر او فلسفه سوه، او تر اوسه پورې زمونږ کلتور زمونږ ټولنه په څه حال کې دا، په دغه موضوعاتو به خبرې کوو. ما سره به له اسلام آباد لیکوال او شاعر عریب تبسم صاحب برخه اخلي. دغه شاعر هم د اسلام آباد بر اثر خان زمان کاکړ صاحب راځي، لیکوال دی او په دغه موضوع لیکل کړي دي. غفور لیوال صاحب چې دی نو دی بر اثر د کابل نه برخه اخلي، دی هم شاعر دی، لیکوال دی. او دغه شانت ډاکټر عبدالرؤف رفیقی صاحب چې د پښتو اکیډمي کوټه سرکار کوي، غیب هم رستو راځي، غیب سره هم خبرې کوي. دا وخره سره خان زمان کاکړ صاحب چې په خپل هم لیکوال دی، خبريال دی او سرنکار دی. د ټلیفون په کرخه دی کاکړ صاحب، تاسو ستړي مشوې؟ ډیر مننه
شاهین
صاحب، ډیر مننه. ډیر مننه کاکړ صاحب چې تاسو مو سره د خبرونه کې برخه اخلي. نور ملمانه بم راځي. خو زه شروع بس تاسو نو وکړو چې په 23 سپتمبر دغه پریکړه شوې و چې ردا د پښتو د کلتور ورځ بنمانځل کیږي. د پښتو اکیډمي په دغه سیمینار کې، په دغه غونډه کې چې شوې وه، په کې د بیلابیلو سیمونو راغلي لیکوالانو برخه اخیستې وه. څه وایې د دې ورځې څه ضرورت و؟ یعنې دا ولې داسې پریکړه وشوه چې یاره موږ خامخا یو ورځ د کلتور؟
ما پخپل په دې کنفرانس کې ګډون درلود. زه نه پوهېږم چې د 23 ستمبر څه تاریخي اهمیت دی چې په دې ورځ باندې، یعنی دا ورځ دوی د پښتنو د کلتور د لمانځلو دپاره وټاکله. ځکه چې څوک به تپوس کوي چې یا د 23 ستمبر باندې څه ویسته دي چې تاسو په دې ورځ باندې د کلتور ورځ لمانځي. دومره ستونزه دا ده چې دا اکثر وخت د حکومتونو دا کوشش وي چې داسې برسېرنه غوندې، سرسري غوندې مسله را پیدا کړي او د دې په نوم باندې خلکو ته دا تاثر ورکړي چې موږ د قومونو د شناخت او د هغوی د کلتور تجمانی کړي دا او د هغوی د پروموټ کولو لپاره موږ کار کړی دی. خو زه یو خبره تاسو ته وکم، دا هغه ورځ ما کړې لیکلې مو چې دا یو د پښتو اکیډمیک پټه چې دا یو سرکاري اداره ده، د پاکستان سرکاري اداره ده، ټول فنډینګ چې دی د پاکستان ورته کوي. نو دا دا پریکړه چې دا دې کنفرانس کړي ده، او دا ستاسو په نظر کې چې دا وخت د پاکستان او د افغانستان چې یو له بل سره څنګه تعلق دی، تاریخي طور څنګه تعلق پاتې شوی دی؟ افغان ولس په هیڅ صورت هم د پاکستان کتر ډېر ښه اداره هم وي، خو چې هغه د پاکستان تر دغه لاندې وي، انډر وي، د پاکستان د سټیټ انډر وي، هغه هیڅ پریکړه افغان ولس نه مني او نه دا قومي پریکړه مني. په خپله د کانفرنس نوعیت ته داسې ډېر زیات د دې ټول پښتون د لر بر پښتون داسې څه نماینده غونډې کانفرنس نه، بلکې د دې کې دا خیال ساتل شوی و چې هغه خلک نه وغواړي د کانفرنس چې د پاکستان په یونیورسټیانو او کالجونو کې استادان وي هغه راولي او هغه چې دی خلکو ته خبرې وکړي. نو هغه په دې کې داسې دي چې یو درو څلور کسانو خبرې خو نه چې کېده، زیاتره پکې داسې خلک وي هغه په خپله د دې سټیټ نریټیو چې دی هغه هر وخت مخ په وړاندې وړي او د دې په ضد څه داسې عکس العمل نه لري. په خپله دا نظر کې ساتل پکار دی، د زما یو اکیډمیک اپروچ ډېر وخت پاتې شوی دی چې دا کلچر نه کله دا په دنیا کې د کلچر باس روان سو، دا ډېر زیات سرسری غونډې باس دی، یو لیبرل غونډې باس دی. دا نظر انداز کی چې یاره د یو قوم د پښتنو مسله چې دا ډېر زیاته د سیاسي طبقاتي او معاشي نوعیت مسله ده، دا د کلتور خاص د څه چې دا ټول څه پکې واچي داسې هول جوړ کړی دی، د نه د کلتور نه هر څه په دې کې پدی کی راځي. نو هغه هغه داسې نه ده، ځکه چې کلتور د ستاد سیاسي او معاشي سرگرمیانو په تاریخي لحاظ د دې ترجمانی کوي، د دې یو قسم ریپرزنټیشن دی. نو دا خلک چې کوم دي د پاکستان کې پرته پښتانه، دا تر یو 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 پیړۍ دویش کال کیږي چې دا غلامان پاتې شوی دي. زه دلیل دا لرم چې د دې یو غلام کلتور دی د لمانځنه، چې د غلام کلتور لمانځنه دا هم داسې لمانځنه به وي چې او دا چې هغه د ریاست ته اکسپټیبل وي، ځکه د دې کلتور هغه اوله ورځ سول مانځل سول په دې کوټه کې. نو هغه د پاکستان د بلوچستان پاکستانی وزیر اعلی چې دا هغه په مشرۍ کې لمانځل شوی ده، او موږ په پوهېدلی شو چې دلته ولسونه بلوڅ ولس او پښتون ولس د دې وزیر اعلی په حواله څه سوچ لري. او دې سره سره په دې کلتور کې هم داسې دي چې یو دا صرف لونګۍ تړلو ته چې دې کلتور نه ویل کېږي، دلته داسې خلک هم زیاتر میجورټي پښتانه لري چې هغه د دې لونګۍ د اخیستلو توان هم نه لري، توې تړي. نو په هغه ورځ چې دی د کلتور د لمانځلو دپاره به زه د چانه په پور لونګۍ اخلم او بیا به چې دی په سر کوم او بیا به تصویر اخلم او فیسبوک باندې به ورکوم او خلک به وایي چې ډېر خطا کلتور
باسکو ډېر سنجیده باسکو، ځکه دا خو زمونږ د قومي شناخت او زمونږ د پېژندګلو خبره ده او یو نتیجې د ځان رسول دا وخت را سره لیکوال او شاعر عرب تبسم سیوم د اسلام آباد نه او دوی هم په دغه سیمینار کې په دغه غونډه کې ډېر فعال کردار ادا کړو. تبسم صاحب تاسو ستړي مو شوئ؟ او جی ډېره مننه تاسو وخت وېست، ډېر خوشاله اوسه. تبسم صاحب، کاکر صاحب ځنی خان زمان کاکر صاحب ځنی نکتی راوچت کړی دی، وی چې را د 23 سپتمبر باندې پښتو اکیډمی په دغه سیمینار کې پریکړه شو چې د کلتور ورځ مانځل کیږي. لومبه خبره ده چې د تاریخي اهمیت سره د دې ورځ ولې دا ورځ وټاکل شو. دویمه دا چې دی وی چې زمونږ کلتور چې دی دا غلام کلتور دی، نو چې دی څنګه مانځنه کیږي دا به داسې کیږي چې ریاست ته به منظورې نو الغه به کیږي. او بیا مثالونه مو ورکړه د پښتو اکیډمی او دغه خو مونږ راځو دغه ورځ ته. تاسو څه وایئ په دې موضوع باندې چې ولې دا ضرورت پېښ شو چې مونږ د یو ورځ ولرو چې په هغې باندې مونږ خپل کلتور اون مانځو؟
نه پوهېږم چې خان زمان کاکړ به څه ویلي، ځکه چې زه اوس په لاین باندې واخت نو ماته د هغوی نظر نه دی معلوم.
جی کاکړ صاحب وکړي خپل خبره به بیا هم وکړي. خیر دی.
جی خو تر کومه حده پورې چې دا د کلتور د ورځې د لمانځلو یو پریکړه وه، دا د یو قرارداد په صورت کې هغه ورځ چې د سیمینار آخرینۍ ورځ وه په دې کې وړاندې شوه، او حال کې ملګرو خوښه کړه چې هو موږ باید چې د کلتور ورځ به لمانځو. زما په خیال باندې خو په دې کې څه هغه په اردو کې چې ورته وایي آر نشته، په دې کې خو څه د شرم خبره نه ده که موږ د خپل کلتور دپاره یا د کلتور د ورځې د نور خلکو سره د پیژندلو دپاره و نور خلکو ته د ښکار کولو دپاره که موږ د یو ورځې په توګه باندې ولمانځو او خپل ځان خپل کلتور خپل کام و نور خلکو ته ور وپېژنو، ځکه کم ستا یو اشاره وکړه چې موږ یو غلام کلتور دی یا موږ په داسې ریاست کې ژوند کوو چیرې چې موږ خپل تشخص نه لرو. نو په دارنګه ریاست کې خو تا ته نور زیات ضرورت دی چې ته دې د خپل تشخص سره برسره کولو لپاره د کار وکړې، دغه در برسره کولو لپاره ویل وانځې او په خلکو باندې وپېژنې، او دا خلکو ته څوک چې په تا باندې حاکمیت کوي، څوک چې په تا باندې حکمراني کوي، هغه ته دا وښکاره کړي زه هم یم، زه هم یو حیثیت لرم، زه هم یو ژبه لرم، زه هم یو کار لرم، زه هم یو کلتور لرم، او زه د دې پالل غواړم، او زه د دې ښکاره کول نه په دې کې څه شرم محسوم نه په دې باندې زه څه داسې دغه محسوم چې لاغه ده زما اس کوم شخصیت دی، از ما کوم کامل تشخص دی واغه ته تاوان ورسېږي. نو ما په خیال باندې خو د اخري خدای دوی خبر اشتاوه چې موږ کلتور شې دغه غلام دی. نو غلام خو کته د غلامی استی وګوره، نو غلامانو خو هر وخت خپل کلتور برابر سره کولو د لپاره هڅه کړې دي. د ازادي تحریکونو څو هغه که په هند کې پاتې شوی دی، هغه که په افریقا کې پاتې شوی دی، هغه که په لاتینی امریکا کې پاتې شوی دی، هغوی د خپل تشخص لپاره، د خپل کلتور لپاره، د خپل ژبې لپاره، د خپل قام لپاره د ازادۍ تحریکونه چلولي دي، او هغه اخیستي دي، او هغه خپلو حاکمانو ته ښکاره کړی دی. دغه وخت هر څوک چې موږ هم یو، موږ هم یو حیثیت لرو، موږ هم یو تشخص لرو، او دغه ترلاسه کولو لپاره خپل جدوجهد کوو.
جی 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 کاکر صاحب، تبسم صاحب خبر تاسو وو دی او دغه بم را سره لګه وضاحتو کې تاسو لیکل کوي په دغه موضوع موجوده حال کې زمونږ سره کلتور شته، یعنی کلتور خو د ژوند تیرولو لارې چارې ته وایي چې ډېر سپېڅلې لارې چارې، او هغه د قانونو د تجربو په نتیجه کې مخې ته راغلي، یعنی صدې تیرې شي د هغې په نتیجه کې یو کلتوري قدر مخې ته راځي او بیا خلک فالو کوي. موجوده حال کې زمونږ کلتور څنګه دی؟ جی جی
جی جی په دې اوسنی وخت کې د پښتنو کلتور دا دی چې هر ورځ به تر شلو د هستي تر شلو چک پوسټونو تیریږي، هر پښتون درول کېږي، او هغه ته به ویل کېږي چې هر سروژر چې دی هغه شاګل دی، او ته چې دهشتګرد دی، او ته چې د پنجاب یا د اسلام آباد په طرف روان یې، نو له تا د تخریب چې دی لویه خطره ده. کوټه چې دا وخت د اف سي ښار دی، د ژوند ټول اکټیویټیز، د ژوند د تیرولو ټول روزګار چې دی د هغوی په نگرانی کې کېږي. نو په کلتور به هم چې دی د اف سي مشر پوهېږي، یا به د اف سي څوک سړی پوهېږي، زه په دې باندې پوره باور لرم چې د ریاست تر نگرانی لاندې، د ریاست د یوې ادارې د قرارداد مطابق، د پښتنو د کلتور مطلب بل هیڅ نشي کېدای سوا د دې نه چې موږ یو کوپشن غواړو. په دې ریاست کې د یو شرکتداري خبره ده، د یو اسداري خبره ده، او په دې کې چې کوم خلک د نمائندګانو په توګه ځي او دا کلچر ریپرزینټ کوي، دا ټول هغه خلک دي چې د دې ریاست په کاروبار کې په یوه نه بل حواله باندې شریک دي. دا د عام خلکو د ازادۍ د مبارزې خلکو، لکه چې عارف تبسم چې خبره وکړه چې د ازادۍ تحریکونو خو هم داسې کړي وو. زموږ د ازادۍ تحریک چرته دی؟ کوم سړی د ازادۍ، څوک چې د ازادۍ خبره کوي هغه خو د هند کانفرنس هم چې هغه خلک چې وو هغه داسې په
نه، زموږ تحریک خو وو، زموږ د ازادۍ تحریک وو، مطلب د بادشاه خان د خدای خدمتګارۍ ته،
د بادشاه خان د ازادۍ په بادشاه خان کلم چې د پښتو اکیډمي په خبر د نظارت لاندې د کلتور د ورځې مطالبه نه ده کړې، هغه خپل تحریک چلول په ولس کې چلول، په خلکو تطلو خلکو ته وي، او خلکو بادشاه خان یو خبره ده کوم، بادشاه خان چې هغه یو ډېر لوی کلچرل کریټیک وو، هغه به وي چې دا ستاسو چې کوم کلتور دی د پښتنو، هغه دا ستاسو ته ډېر لوی نقصان رسوي، او دا د انګري، او بلکې په کتاب کې لیکلي دي په زما ژوند او جدوجهد کې، د پښتنو چې کوم کلتور دی دا دوی چې څه کوي، دا د پیرنګیانو د راتلو پس دوی جوړ شوی دی.
او هغه وی چې دې کې اصلاحات پکار دي،
به یو ځای لوبي
کوي. او
بادشاه خان چې هغه دا هغه یو ډی کنستراکشنست وو، هغه غوښتو چې د پښتنو چې دا کوم کلچرل میت جوړ شوی دی، مونږ ډېر غیرتمن خلک یو، مونږ ډېر توریالیان خلک یو، کپڑے یو نه هغه د دې د خو جامو د لونګیانو د پټکیانو د دې مخالفت کوي، غیر صرف زور خرچي کوي، تاسو تاسو معیشت دا 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 شینو برداشت کولای شي. بادشاه خان خو دې شینو ته چوه غډیر په اولسي سیاسي او اقتصادي نظر قتل، په طبقاتي نظر ورته قتل، په یو انډیجنس پولیټیکل وی د مینر کې ورته قتل، او خدای شنو چې تاسو یو لیبرل نمایشي غونډه شي جوړ کی، چرته څو کسانو د دې لونګیانو پر سر کې هغه تصویرونه په فیسبوک ورکې، او خلک وایي چې دا د کلتور ولمنځل.
خیر خیر، رازو 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 دغه موجود رازو
په خپل غختار.
او زه هم چې لکه داسې زمونږ د خبرونه په قبایلي سیمو کې په ټوله نړۍ کې چرته پښتانه دي، بلکې هغه زمونږ رونه چې اوس به په جده کې، په ریاض کې، په یمن کې گاډی روان کړي، مزدورې به کوي، هغه هم زمونږ د خبرونه اوري او غوږ دي او زده کړه کوي، ما زه خپل ځان پوه کول غواړم چې دا قصه زمونږ د کلتور ټولنې چرته روانه ده او مونږ کلچرلی څنګه یو اوس په دې حال کې. جی تبسم صاحب تاسو ته راځم. تبسم صاحب تاسو راته ووایه چې زمونږ دا کلتوري سفر چې کوم دی دا په کم حال کې دی اوس څنګه روان دی؟ آیا زمونږ دا ځوان کول زمونږ دا نوی جنریشن چې کوم دی دوی خبر دي د خپل اقدارو نه د خپل تاریخ نه د خپل ویلیوز نه؟
زما خیال خو دا دی چې په کوم وخت کې موږ ژوند کوو هغه وخت چې په څومره تیزی سره تبدیلیانې راځي، هغه که د ټکنالوژي له لارې راځي، هغه که د اقتصادي لارې څخه راځي، هغه که د ګلوبلایزیشن په شکل کې راځي، هغه دومره په تیزی سره راځي چې هغه له منځه څخه قومونه وړي، هغه له منځه څخه ژبې وړي، هغه له منځه څخه کلتورونه وړي، هغه له منځه څخه چې کوم هغه زموږ خپلې رویې دي هغه له منځه څخه وړي. نو په دارنګه حالاتو کې زما په خیال باندې نوره مهمه ده، نوره ضروري ده چې سړی دي خپل کلتور چې دی هغه دې ولمانځي، د خپل کلتور چې کومه ورځ ده یا د خپل کلتور صرف یوه ورځ نه بلکې په هره ورځ کې په ژوند کې د هغه برسره کولو لپاره کار وکړي. زما خو دا خیال دی چې پرونه دومره ضرورت شاید نه و لکه څومره چې نن ضرورت دی، او دلته خبره صرف د کلچرل د پریزرویشن غده ده، کلچر پریزرو کول نه دی، کلچر د پرمختګ خبره کول ده، د ژبې د پرمختګ خبره کول، او کلچر چې دی هغه سمبولیک نه دی، پټکای تړل چې دی دا کلچر نه دی، دا خو یو 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 دغه یو مټیریل شکل دی، لیکن کلچر کې دننه تر واخلې کم قدرونه دي، هغه بنیادی شی دی چې هغه بایل نه دی پکار، دا غره برسې
راځي. او نظام چې دغه قدرونه چې د افغانستان کې دومره اوږده بېقراری روانه ده تر اوسه پورې، بیا په پښتونخوا کې جنگ جګړې، بیا څنګه چې کاکړ صاحب وویل چې کوټم د اف سی خار دی، خلکو ته پکې د ازادانه او بې یره تګ راتګ ازادي نشته مسلې لري، اوس مونږ کم کلتوري قدرونه زموږ سره پاتې دي چې مونږ په فخر کولی شو په دې موجوده وخت کې؟
زما په خیال باندې خو له موږ سره یو داسې قدر نشته چې په هغه باندې موږ ته شرم کول پکار دي. ها زموږ په کلچر کې دننه ځینې داسې شیان به باید چې موجوده دي چې پر هغه باندې غور کول پکار دي، لکه د غیرت تصور چې دی، غیرت تصور چې دی هغه یوازې په پښتنو کې دومره قوي دی، یعنی پښتون د غیرت په نوم باندې ځان هم وژني او زرګو په زرګونو نور خلک هم وژني. دا نه دی، دا غیرت چې دی یا دا د غیرت چې کوم قدر دی هغه دا قدر نه دی، دا کوم نتیجه چې موږ نن وینو. دا خو په وار وار موږ ته ویل شوي دي که زموږ هغه زاړه اکاګانو د انګریزانو په شکل کې، که زموږ دا نوي اکاګان دي د پنجابیانو په شکل کې، هغه موږ ته دا وایي یاره پښتون چې دی هغه یو ډېر باغیرته قوم دی، هغه ډېر غیرتمند قوم دی، هغه د ملک لپاره دا کیا. او زموږ پښتانه هم بیا د هومره سادهګان دي چې کله انډیا لږ خبره وکړي چې یاره موږ د پاکستان سره دا کوو یا کوو، نو تر ټولو له مخه په قبایلي جرګو کې خلک راغونډېږي او یو سرکاري غونډې قبایلي جرګه کوي، هغه دا وایي چې موږ غیرتمند پښتانه یو، موږ به د پاکستان تر فوج له مخه د انډیا دفاع کوو.
ټیک خبره.
خپل کلچر کې دننه هم هغه ځینې نکتې موجوده دي چې پر هغه باندې موږ ته غور کول پکار دي چې هغه موږ ته په تاوان رسېږي، وکام ته په تاوان رسېږي، هغه موږ له خپلو له ملي یووالي څخه له ملي ګټو څخه راګرځوي، نو پکار دا دي چې پر هغه باندې غور وشي. ها زموږ سره ژبه موجوده ده او زموږ یو مضبوطه ژبه ده، او په دې کانفرنس کې هم دا خبره وشوه چې په دغه محکومه پښتونخوا کې چې ته ورته وایي په پاکستان کې دننه چې کوم پښتانه موجوده په دا کې دویمه غټه ژبه ده. موږ ژبه نه مري، خو زموږ د ژبې دپاره، زموږ د کلتور دپاره، زموږ له ژبې سره د تړلي قدرونو دپاره د هغه د پرمختګ دپاره کار کول پکار دی. او دا کار چې دی دا که یو اداره کوي، دا که یو سړی کوي، دا که هر څوک کوي، د هغه مرسته اخیستل پکار ده او هغه کول پکار دی. او دا خبره زه نه پوهېږم، دا بار بار دا خبره کېږي چې یو سرکاري اداره، سرکاري اداره پښتو اکیډمي کتان سرکاري اداره نه ده، پښتو اکیډمي کوټه داسې نه ده لکه پښتو اکیډمي پېښور چې ده، پښتو اکیډمي کوټه یو غیر سرکاري اداره ده، په غیر سرکاري اسکم کمپنیز ایکټ دی په هغه کې رجسټر ده، په دې کې کوم خلک کار کوي، دا ټول نوکری بل ځای کوي، خپل معاش دی بل ځای اخلي او دلته پښتو اکیډمي ته وخت ورکوي، دا ټول والنټیر دي، دا یو غیر سرکاري اداره ده. ها دا جلا خبره ده چې دا مرسته بل هر چا ځخه اخلي، دا مرسته که زه ایز انډیویجول ایز فرد کومه، دا مرسته که ماته دغه د وخت سرکار راکوي، دا مرسته که ماته افغانستان راکوي، دا مرسته که ماته هر څوک راکوي چې زه دې د خپلې ژبې د ادب لپاره کار وکړم، دا مرسته زه اخلم او دا مرسته باندې زه کار کوم. نو پښتو اکیډمي سرکاري اداره نه ده.
ها ما سره چې د پښتو اکیډمي کوټې
سرکاري ګرانټ څومره دی عارف تبسم د خدمت د پښتنه د دې د کلنۍ
سرکاری گرانٹ چکم دے دا کول کجی کنا دارازی پولیس کی چاندا کی ردی کنفرنس دفتر تا خپل گو کی پ کلاس فلا بوری او جو کی څومره چاندا وکړه
ما ما ولسی ولسی چاندا موږ نه کړې په دې کې با دا ما پښتانه
سرکاري چاندا وکړه سرکاري خبرې مو پکې وکړه
ما پښتانه دي هغوی له ما سره مرسته کړې ده او دې اکیډمي ته مخکې به کله به یو 15,000 روپۍ ورکول کېدې نن واغه ته 1,00,000 روپۍ د کال ورکول کېږي او دا د پښتو اکیډمي په دې سیمه کې د پښتو څوره پښتانه اوسېږي دا دغو حق دی چې هغه دې دا ترلاسه
یقینا او هغه ته مالي مرسته پکار دي او کاکړ صاحب کاکړ صاحب کاکړ صاحب تاسو ته مقدر کوم کاکړ صاحب ما سره ډاکټر عبدالرؤف رفیقی صاحب دی د پښتو اکیډمي ډېر فعال کارکوونکی څېړنکار لیکوال د دې بم وورو رفیقی صاحب تاسو ستړي مشوي په خیر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب تاسو زما آواز اورئ ما سره غفور لیوال صاحب دې بخنه غواړم غفور لیوال صاحب ډېر تکړه لیکوال او د میډیا په حواله باندې ډېر لوی نوم د سړنو په حواله باندې غفور لیوال صاحب د کابل نه دی لیوال صاحب تاسو ستړي مشو بم ډېر مننه لیوال صاحب په افغانستان کې جګړه په پښتونخوا کې جګړه په قبایلي سیمو کې بېقراري بېروزګاري غریبي دا ټولې خبرې زمونږ کلتور کمنګ وایو چې دا د پښتنو کلتور دی نن سبا موږ سره د دې ستو کې پاتې دي کنه مطلب د صرف کتابي خبرې دي په حقیقت کې د پښتنو کلتور څه دی په دې موجوده زمانه کې
کلتور خلیره پراخ معنا لري تعریفونه زیات دي اما تر ټولو اسانه او معمول تعریف یې دا دی چې کلتور د یو نس ټولو مادي او معنوي ارزښتونو مجموعه ته وایي په دې حساب هغه مادي او معنوي ارزښتونه چې موږ لرو د دې مجموعه موږ کلتور ده البته د کلتور دوه لویې برخې دي یوه د کلتور مادي برخه ده ټول هغه مادي میراثونه چې هغه په یو قوم کې وجود لري او په میراث پاتې دي او بله د کلتور معنوي پانګه ده او د معنوي پانګې هغه تر ټولو لوی محور ژبه ده نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د پښتنو د کلتور د معنوي وحدت محور هغه پښتو ژبه ده هر هغه سیمه کې پښتو ویل کېږي هلته د پښتني کلتور یوه حوزه ده اوس مثلا چې د جغرافیایي پلوه د بشري پلوه پښتني سیمه نه ده مګر د کلتوري پلوه هغه د پښتني یوه مهمه حوزه ده ځکه چې هلته 5 میلیونه پښتانه شاوخوا اوسېږي او هلته پښتو ژبه شته د همدې لپاره کلتور سره لدې چې یو بدلیدونکې پدیده ده یعنی د ټول د تاریخ په اوږدو کې د اقتصادي شرایطو د سیاسي شرایطو د جغرافیایي او دینی اخلاقي شرایطو له بدلون سره کلتوري ارزښتونه هم بدلیږي د همدې لپاره کلتور یو تلپاتې او پایداره پدیده نه ده ځکه خو ویلی شو چې طبعا د ټولو تغیراتو سره د ټولو جغرافیایي سیاسي تغیراتو سره پښتو کلتور هم بدل شوی دی مګر یا بدلیږي مګر ریشه او بنیاد یې لا هم پاتې دي د دې برخه او پښتنو ساتلې دي تر ټولو مهمه ژبه ده په لږ او ډېر توپیر په یو څه دودیز یا لهجوي تفاوتونو خټول پښتانه په یوه ژبه ګړیږي او دا مخین چې د خلکو هغه د کلتور د خپل فرهنګ د خیمې اصلي سن چې ټول فرهنګ ولاړ دی باید ساتلی ده چې هغه ژبه ده پسې د فرهنګ نور توکي چې هغه ادبي او فولکلوریک میراث دی جامې دي خواړه دي دود دستور دی اخلاقي تړونونه دي ټولنیز قراردادونه دي هغه معنوي پانګه ده چې دوی په میراث وړې ده دا ټول د فرهنګ مجموعه ده او زه یو خبره درته کوم چې تاسو تشویش وښود چې د پښتنو کلتور څه پاتې دي موږ له نیکه مرغه پښتانه یو امتیاز لري نه د نورو ګاونډیو ولسونو سره. هغه دا ده چې د پښتنو یوه لویه برخه د غرونو په منځ کې په لرې پرتو سیمو کې د ښاري بدلونونو له زیان څخه لرې ژوند کوي. همدغو پښتنو په کورونو کې په کلیو او بانډو کې حتی د پښتنو مېرمنو تر منځ د خپل فرهنګ ډېر ارزښتونه خوندي ساتلي دي. دا یو کنزرویټیو یا ځان ساتې ټولنه ده او دوی له نیکمرغه د تاریخ له ټولو تاړاکونو او بدو پیښو څخه په کلیو کې او په لرې پرتو سیمو کې په غرو باندې راایسار شوو سیمو کې خپل فرهنګ او خپل ارزښت ساتلی دی. په ښارونو کې نوي او مدرن ارزښتونه ور خپل کړي دي مګر په لرې پرتو سیمو خپل فرهنګي ارزښتونه لا ساتلي.
صحیح کاکړ صاحب زما ذهن کې د مسجد لیوال صاحب خبره اورم نو دا یو دغه راځي خان زمان کاکړ صاحب پښتنه راځي چې کلتور به مخ کې وړي که ما به رستو باندې وړي. یې موږ سره په گاوند کې کې وګوري د هندوستان خلک دي هغې د نوي دور سره مزي د انفارمیشن ټیکنالوژي د ساينس نوي نوي پوهنتونونه تجربه ګان جوړي او موږ په دغه خپلو غرونو کې اوسېږو یا را باندې جاز راځي بمباري کوي یا را باندې ټوپکمار راځي د خپل وطن نم بې کوره کوي. مونږ زمونږ د کلتور مونږ مخکې ولې یو نړو مونږ ولې دغه شانتي په خپل ځای پاتې.
بنیادی خبر هم دا خبر د زما دریض هم دا دی چې دا یو ماکوم قوم دی او په افغانستان کې چې د دې ریاست د افغان د جدید افغانستان د 2500 کال 300 کال تاریخ وګوره هلته بنیادی ستونزه دا ده چې موږ د یو مضبوط ریاست جوړولو کې تر اوسه پورې ناکام یو خوارځواکي یو زموږ د ټول تاریخ چې دا د مزاحمتونو او بغاوتونو تاریخ دی. د محکومو قومونو تاریخ چې دا ماکوم کلتور چې وي دا ماکوم کلتور وي په افغانستان کې دا دی چې هلته د هغه د یو مزاحمت په حالت کې دی خو هلته هغوی خپل څه کلتوري امتیازات ساتلي دي. په پاکستان کې دننه دا د دې پښتنو تر دې مخکې په هندوستان کې دا د یو سلو دوویشت کلونو یا درویشت کلونو چې کم تاریخ دی دا د ماکومیت تاریخ دی. په دې کې د دوی کلتور چې دی دا بالکل بدل شوی دی. دا هغه کلتور دی کوم چې د دې په پاکستان د ماکومیت په سیاسي او اقتصادي فعالیتونو کې منځته راغلی دی. کلتور څه داسې شی نه دی چې داسې پری کوډډ شی نه دی چې دا لمخ کې موجود وي. دا خو جوړیږي دا انسانان جوړوي.
کلتور ډاینامیک دی دا بدلیږي.
جی نو یو خدای ویکیپیډین ډیفینیشن دی چې دا د ژوند د تیرولو لار ده. په دې کې یو مسله ده دا باید تاسو په نظر کې وساتئ. دته وایي د زیزه کې ورته یو ټرم استعمالوي دته وایي کلچرلایزیشن اف پالیټیکس. کله چې تر هڅه په دې کې تر ټولو لویه مسله چې پیښیږي د کلچر په منځلو کې د کلتوري ورځې چې پیښیږي دا لیبرل خلقی دا لیبرل سرکل شي دی. هغه کې مسله دا جوړه شي چې کم د کومو مسایلو سیاسي او معاشي نویتی هغه چې دی هغه بالکل له نظر واچول شي او خلکو ته چې دی په یو دروغجن خپلوي سره وپیږي چې تاسو چې ټول د کلتور خلک یې ځینې ورته وایي دوه نقطه نظر دي. یو راس ورته وایي چې یاره تاسو خو ډېر غیرتمن خلک یاست ډېر جنګیالي خلک یې او ډېر بادوران خلک یې او ډېر دا یې او بل ورته ورته چې تاسو خو ډېر د امن خلک یې او تاسو خو ډېر انسان دوسته خلک یې او تاسو خو ډېر دا څه وکړي چې دا څه یو جنرالایزینګ اپروچ دی. دومره براډ جنرالایزیشن وشي چې په هغه کې د خلکو نه د چ په دې سوسایټي کې دننه کم تضادات موجود دي. هغه له نظر زه ته خبره کوم د دې سره کې پسند انسان په صفاتو باندې ډېره پډاګه وکم. د پښتنو کلتور چې دی دا یو کلتور نه دی. په دې کلتور کې دننه دوه کلتورونه موجود دي. یو د دې سرمایداري طبقه کلتور دی او بل د دې خوارکشي طبقه کلچر دی. دا چې کوم تاسو په دې شهرونو کې ویني دا کوم په دې فیسبوک شي تصویرونه ویني دا زما د طبقه د خلکو کلتور نه دی بلکې دا د دې نوکر پېشا خلکو کلتور دی. دا د خلکو کلتور دی چې دا سرمایدار چې کوم معاشي طبقه چې دا زمونږ نه بره ده او موږ دا غوي راسي او په دا ورځ باندې لمر سره دوی خپلوي زارو کې زما اوسه خو یو کلتور دی. ټیک شو ته لونګي لمر سره خو شریک کې زما اوسه یو لونګي د زما اوسه یو کپړه د داستا سرمایه ته ولي ماته نه را شریک کې.
ښه دا صحیح ده. خو ته بیا ټیک ده ټیک ده دا ټول
دا ماته ولي نه راکې.
دا صحیح پښتنه
تمه په معیشت شریک تمه په نوکری شریک
نه اخو بنګه اخو مگر ریاست نہ لرو ریاست ریاست نہ لرو نہ اقتصاد بدکم زین راضی او ادارے بدکم زین راضی اخو اخو پخپل ز پختنه مسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب دے پختو اکیڈمی ډیر مخکخ او تکړه لیکوال او سړنکار ڈاکٹر صاحب تاسو ستوري مشوي ڈاکٹر صاحب ڈیر مننه ډیر مننه ماسر خان زمان کاکر صاحب دی جی او تبسم صاحب دی را سرا غفور لیوال صاحب دی را سرا لخیر ټول ډیر تکړه پوهان دی تاسو ته راځو او جی وعلیکم السلام رفیقی صاحب منګه کلتوري لحاظ سره زړه پښتنه د ټول ملمنو کوما کلتور خو منګ وایو کنه چې دا د خو بد تصور دی دا د ژوند جواک لاری دی نو اوس یقینا په دې موجوده وخت کې چې زمونږ د وطن د بیقرارو د جګړو سره مخ ته زمونږ ټولنه د انتشار سره مخ ته مونږ کلتوري لحاظ سره چرته ولاړ یو که نړۍ زمونږ نه وغواړي مونږ اغیلا څه داسې سیز ورکولو شو چې د نړیوال کلتور پې ښایسته شي او مونږ پرې فخر وکړو
ستاسو ډیره مننه بنیرې صاحب اول خو زه ډیر افسوس دا کوم چې ستاسو د باس بیخی دا یو شل ثانیه د مخه ستاسو سره شریک شوم
جی جی جی
چې دا ټول مجلس دا ټول منورینو ما د مخه ساوریدلې وای نو زه به ستاسو سره اوږه په اوږه په دا باس کې شامل وای
نه خبره به
وای تاسو پښتنه ده
جی
زه دا وایم چې د پښتون دودو دستور کې اوس هم داسې ډېر ځانګړي شیان شته دا چې په نوکر پیشه خلکو پورې تړل او په طبقاتي نظام پورې تړل دا زما په خیال زموږ هغه شخصي احساس کمتری ښکاره کوي لیکن دا یو منلی حقیقت دی چې پښتون د دودو دستور په لحاظ د جرګو مرکو په لحاظ که ته غواړې چې زما سره نړیوال ویلیج ته ګلوبل ویلیج ته نړیوال کلي ته د پښتون کلتور یو ښه تحفه وړاندې کړې هغه جرګه ده هغه مرکه ده هغه وایه ده کمبل ده چې په دې باندې د دنیا ټول جوډیشری سیستم هم دونه فعال او تکړه رول نشي لوبولی کوم چې د پښتنو جرګه مرکه هغه لوبوي په عدالتونو کې د درواغو ګوایانې په پښتو کې پښتو سپینه سوچا پښتو ده په پښتو کې درواغ نشته پښتو مخامخ ده د پښتو سیالي هم په نره ده دښمني هم په نره ده دوستي هم په نره ده نو دغه د پښتنو دودو دستور مرکه جرګه ننواتې او د پښتنو میلمستیا خپل کور ته فاقه کوي مګر خپل میلمه ته د زړه غوښې پخوي ورکوي دغه د پښتنو هغه امتیازي شیان دي چې که چیرې نړیوال و دې ته په دا نظر وګوري چې که چیرې د مختلفو تهذیبونو سره ښې ښې بېلګې راټولې شي
رفیقی صاحب دا کلتور دا قدرونه دا میلمستیا دا مخکې وړي که رستم راولي ځکه چې دلته د عربو یو سړی راغلی و په افغانستان کې نو هغه هم خلکو وی چې دا خو میلمه دی دا د پښتنو رسم و رواج دی چې میلمه له به پناه ورکوي او د هغې په نتیجه کې بیا زمونږ دا ټول وطنونه په بمونو په دغه باندې والوته نو ډیپلوماسي به مونږ کله زده کوو مونږ به خبرې کله زده کوو مونږ د جرګې خبره کوو که نه چې مونږ خپلې مسلې حل کړو
زه تاسو دا خبره بالکل دا مهمه نقطه ده مګر دغونه آسان هم نه ده چې یو سړی ووایي چې دا زموږ میلمه دی او راغلی دی چې د میلمستیا په لحاظ کې خو موږ هر څه پر میلمه دا وکړه لاکن په لوی سر کې که موږ وګورو موږ هم نن داسې په کلتوري لحاظ دومره غنی قوم یو که چیرې دغونه تاړاکونه یو بل کلتور پر قام باندې تیر شوي وایي د تیرو څومره د تاریخ د اوږدو کې چې دا موږ د لاسو ګریوان یو په دا سوونو کلونو کې نو تر اوسه پورې چې پښتون باقي دی خپل نقش یې باقي دی دغه د پښتونوالي احساس او عاطفه یې باقي ده دا ښیي چې زموږ کلتوري ریښې ډېرې ژورې دي او پیاوړي دي او هغه د سیاسي موسمونو په باد و باران ډېر باک نه کوي یقینا اثر خو وسي مګر اصلیت او شتون ته تاوان نه دی رسیدلی دا د خدای ډېر لوی مهرباني ده چې د قاتل کر هم سړی ورسي چې پښتو ده په پښتو باندې هر مغزی هر چک مغزی کږیږي د پښتو په نامه هر څوک
و هر قربانی ته تیاریږي. دا د پښتنو کلتوري پیاوړتیا ده.
ٹھیک ده ٹھیک ده. تبسم صاحب تاسو سره زما په دا موجوده دور کې تاسو خو خپلم هلې ځلې کوې، لیکلوم کوې، ځوانانو سره هم کینې او لوستوم کوې، څه کلتوري بدلونونه را روان دي؟ یعنی څه مثبت څه منفي؟ آیا مونږ سټیټیک یو، په خپل ځای ولاړ یو که نه، مونږ مخکې ځو، قدم اخلو؟
زما خیال خدا دی چې موږ پر مخ باندې ډېر قدمونه خو نه دي اخیستي، خو شاید یو قدم دوه موږ اخیستي دي. ما ټول موږ چې کوم ځوانان یا موږ چې دا وخت په کوم ریاستي جغرافیا کې ژوند کوو، په هغه کې خو که زموږ رسمي زده کړې دي، په هغه کې که زموږ نوکری دي فرض کړه، په هغه کې دننه که زموږ په اقتصاد کې برخه ده، دا ټولې هلې ځلې خو موږ له یو بل کلتور سره د تړلو لپاره روانې دي. چې موږ یو بله ژبه خپل کړو، موږ یو بل کلتور خپل کړو، زموږ کاروبار چې دی هغه د پښتنو تر خپل منځ بجای د نورو صوبو سره، د نورو قومونو سره کاروبار روان دی. او اگر ستا کاروبار او روزګار چېرته وي، نو هلته هغه ستا پر ژبه باندې
جی جی
سر اچوي، یقینا اچوي
جی.
خو په ځوانانو کې دننه بیرته هم ما در ټول اوس کې د فیسبوک تر حده لمانځلې ده. زما په خیال خو هغه پښتون ځوان چې هغه کلین شیو دی او هغه ګرد ټول ورځ او شپه په لاهور کې تېروي، که هغه ورځ دپاره هم یو پټکی په سر کې، نو هغه له خپل کلتور سره د مینې یو اظهار کوي. دا جلا خبره ده چې په عمل کې دننه هغه هغه کلتور څومره پیژندلې دي، هغه کلتور یې څومره په کار باندې راوستلې. خو زه دا وایم چې موږ ته اوس په دې ټیکنالوژي له لارې څخه بیرته د خپل کلتور د خوندي کولو، راژوندي کولو او پرمختګ دپاره نوي نوي مواقع په لاس راغلي دي. دغه ټیکنالوژي له لارې موږ په دې باندې خبرېږو نن چې په کابل کې څه روان دي، موږ په دې باندې خبرېږو په پېښور کې څه روان دي، په کوټه کې څه روان دي، په اسلام آباد کې کوم شته پښتانه دي دلته څه روان دي. نو دا مواقع دي چې هغه موږ ته د خپل کلچر، د خپلې ژبې د پېژندلو لپاره لاس راغلي دي، او په کار دي چې موږ له دې څخه ګټه پورته کړو. یقینا دا اوس کله موږ سره خپل ریاست موجوده وایي، زموږ خپل تشخص په هغه کې دننه وای، په هغه زموږ خپل واک وای، زموږ خپل اختیار وای، نو بیا دا نورې خبرې چې دي هغه په خپل ځای باندې کېدای شوی چې بیا موږ په ځان کې دننه هم کتلی وای چې په موږ کې څه کوم طبقاتي فرق دی، څنګه ختمېدلی شي، په موږ کې چې کوم دا رویه ده، موږ خپل کلچر چې دی هغه د پسماندګۍ یو برخه ګڼو. درویش صاحب یو خبره کوي چې وخت یو څوک راغلی و زما له پلار سره ناستو ګپه کوله د افغانستان په حواله، نو هغه ویلي د افغانستان خو دومره پاتې دی، دومره وروسته پاتې دی چې تر اوسه پورې اخبار نه په پښتو دی. یعنی چې د پښتنو دا رویه وي چې هغه که د پښتو اخبار ته یا په پښتو کې زده کړو ته پسماندګۍ نوم ورکوي. زما خیال خدا دی دا یو ډېر لوی المیه ده چې باندې کار کول پکار دي، چې دا وایي چې د دنیا قانون له خپلو ژبو سره ترقي کړې دي، له خپل کلچر سره ترقي کړې دي، نه له نورو ژبو سره. په دا رویه باندې موږ چې اوله واري لږ خپل اختیار ترلاسه کړو، بیا به موږ په خپل منځ کې کښېنو، پر دا خپل یو بل باندې به هم تنقید سره کوو، له یو بل سره به هم ډایلاګ کوو، له یو بل سره به هم مکالمه کوو. دا که په موږ کې طبقې دي، که په موږ کې کلاسیز دي، که په موږ کې دا کوم توپیرونه دي، او په موږ کې دننه چې کومې خرابیانې دي، هغه باندې به بیا نور
صحیح. تاسو برزما سره د ټلیفون په کرخه خان زمان کاکړ صاحب، تبسم صاحب او ډاکټر رفیقی صاحب یو وړ غونډه کې دمه کوو، بیا راځو. زمونږ هغه ملګری چې په دې خبرونه کې برخه غستل غواړي، غي مونږ ته ټلیفون کولی شي. ډېر ښه باس روان دی، تاسو په دغه کې راتلی شئ، زمونږ د میلمنو نه پوښتنه کولی شي.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او مونږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15، 00 22 11 40 215، 00 22 11 40 315، 00 22 11 40 315.
او که غواړې د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړې، نو شمیرې له ځان سره ولیکې:
0800223333.
او که انټرنیټ لرې، نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده: مشال رادیو.
دغه د ټلیفون شمیرې د ککر صاحب درازم ککر صاحب مونږ چې په دغه پرمختللي نړۍ کې ګورو د دې خلکو ټولنو ته ګورو نو دی وایي چې زمونږ د ټولنه نالج بیسډ سوسایټي ده، یعنی دا په علم باندې ولاړه ده. په دې نه ده ولاړه چې زما نیکه یو ډېر لوی سړی و، لوی نواب و، لوی ملک و، نو زه ډېر معزز یم. دا په دې ولاړه ده که زه ډېر علم لرم نو زما به ډېر احترام او قدر کېږي. خو که موږ د پښتنو ټولنې ته وګورو په دې ویشتمه صدی کې هم د کار خاوندان سپک ګڼل کېږي، یعنی کم چې موږ ورته کسبګر وایو چې هغه سکل لري، هغه هنر لري، هغه زمونږ په اقتصاد په وده کې ډېر لوی کردار ادا کولی شي، زمونږ پیژندګلو کولی شي په دنیا کې، هغه اوس هم زمونږ طرف ته چې پښتونخوا ده د ځمکې خاوند پښتون دی، چې کوم سړی ځمکه ریل لري هغه پښتون نه دی. څه وایي په دې باندې؟ دې کې څه بدلون را روان دی که نه؟ دا قصه هم زړه په زړه ده.
دا داسې و چې زه درته یوه کیسه وکړم. باچا خان په خپل کتاب کې لیکلی دی چې یو دغه چې و یو دولزن موږ ورته وایو او پېښور پخوا کې بیډم ورته ویلو، هغه دا کله چې د ملایانو دغه زیات شو په دې دغه کې عربي کلتور چې و هغه یرغل وکړو، نو دې دغه ته وویل د هنرمندانو ته چې دا خپل موسیقي
آلات چې دا لرې کوي
نو هغه یو سړي ډول یوړو او کور یې هلته په چت را وځړولو. ښځې ورته وویل چې دا د ولې هلته وځړول؟ ده وایي چې یار دا ملایان نه پرېږدي، چېرته به بیا خدای صحیح اسلام راولي بیا به را اخلو. نو بیا چې کله خدای خدمتګار تحریک روان شو، باچا خان و دې خلکو ته وایي چې دا ډولونه را وباسئ، د جلسو کې به دې ډول وهل
کېدو.
سړی ورغو، هغه ډول یې بېرته را کوز کړو د چت نه، او ښځې ته وایي چې ما درته وایي چې خدای به صحیح اسلام راولي. خبره دا ده چې په پښتنو په دې کلتور چې دا ستنه موږ کلتور وایو، دا په دې سیمه په دې جغرافیا په دې ماحول کې چې څه په دې تاریخ کې کوم فعالیتونه شوي دي، دا هغوی یوه نتیجه ده،
یو نچوړ دی.
په دې کې ډېر څه داسې دي، ډېر څه داسې دي چې هغه ډېر زیات رشد پسند څه دي، هغه ډېر څه داسې دي چې هغه استحصال کوي د خلکو، لکه دا د کسبونو خبره ده، د هنرونو خبره ده. دې کې غنی خان خبر ده چې پښتانه چې دي موسیقي خوښوي، خو موسیقار چې دي د موسیقار نفرت کوي. داسې شان موجود دی.
زم دا هم چې ولې زم چې دا ولې
دا 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 صفاکي اوس د دې په والا چې دې نه دې کې بدلون چې دی، دا 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 یو سیاست کار دی، دا د یو عملی فعالیت په نتیجه کې چې دی په دې کې بدلون راتلی شي. د خدای خدمتګار تیری کې ډېر لوی مثال دی، چې دا صرف پښتنو کې نه، په دې ټوله سیمه کې په شلمه پیړۍ کې دا تر ټولو لوی مثال دی چې هغوی د پښتنو په کلتور کې ډېر لوی بدلون دی. دا به واخلو په پښتنو باندې دا ډېر زیات مشهور پښتانه چې دا متشدد خلک دي، پرتشدد خلک دي. نو داسې وسو چې دا د خدای خدمتګار تیری په نتیجه کې یو یو لویه طبقه په دې خاصه توګه په پېښور ویلې کې چې ډېر زیات انسانان، ډېر زیات کورونه د پښتنو داسې پیدا شو چې او دا ویل کېږي چې پښتانه تر هر څه زیات خوا چې د هغه په ښځه باندې چې کوم دی بیا تشدد کوي، چې کله د ده عزت ته نقصان ورسي. دا دغه به راغلو د انګریزان او د پښتنو په مخ کې به د دوی ښځې چې هغه بې عزته کړلې، خو دوی به تشدد نه کولو. دوی به وایي چې موږ ته چې باچا خان کومه لار سوري د موږ په هغه باندې روان. نو دا هغه میت چې وغه ډیکنسټرکټ و چې پښتانه چې دا نیچرلي څه دغه خلک دي، وایلنټ خلک دي. مسله دا ده، زه بیا هغه خبرې ته راځم،
دا خبره چې موږ به د کار خاوند له عزت کله ورکو؟
دا ګوره، دا به موږ هغه وخت ورکوو دلته چې کله په کوم دغه کې چې موږ اوسو په کوم سیاسي د دایره کار کې، په کوم ریاستي دایره کار کې، دلته د پښتنو ټول ریجن چې دی دا کریمینلایز شوی دی. دا چې دی تر څو چې دا کریمینلایزیشن ختم نشي، تر څو چې پښتانه خپل واک ونه لري، خپل اختیار ونه لري، خپل دا تا خبر وکړي چې د وسترن سوسایټي چې د نالج بیسډ دي. زه خپل د ایتنو سنټریک اپروچ سره خوډه ډېر زیات اتفاق لرم، ځکه چې په اړه سوسایټي کې نالج وي، نالج شته دی. خو دا دی چې دا نالج چې دی دا زموږ خپل چې کوم دغه واخه زموږ خپل د فولکلور واخه، په دې کې ډېر څه شته او تر کې پسند څه پکې شته. موږ ثابتولی شو ډېر څه شته زموږ په کلاسیک لټریچر کې، ډېر څه شته زموږ په دې دا کلچر کې شته. خو دا دی چې دا دلته چې کوم ډومیننټ کلچر دی، پاپولر کلچر دی، ایلیټ کلچر دی، دا بالکل یو سټیټ کلچر دی.
ککر صاحب ما سره بخنه غواړم، ما سره اوریدونکي دي، دلته به موقع ورکړم او وخت کم دی، زم چې د اوریدونکو کیسه خبره کوي چې دا صفات رانه نشي. ها جی، تاسو خپل نوم والے خپل خبر او کیرو د اسکایپ دلار.
السلام علیکم، ایاز عتیف شم کورمی جان سین.
جی عتیف صاحب، وعلیکم السلام.
زید
زیو دوی پختنی اٹول ملمانونا کاؤں
سوکا
لکا نڑیوال کنپرنس خو کی گی زمونگا دا پختانو کلا پشاور کی کی گی او کلا
کوئٹا
کراچی اسلام آباد دانم نا کی گی گنا
خوز
پوری ما دا ایک بیلی پختانا نما پکیوانا وری دا تقریباً قبائلی پختانا نہ دی صرف اور صرف
صحیح ڈاکٹر صاحب لبوار شما ڈاکٹر صاحب دا
قبائل طویلی لپکور دا قبائل جنسائی کے ہم یہ کلا کلا دا کنفرنس ہونا
صحیح صحیح شو وقت کم لرو عاطف صاحب دیر منا نہ کو ما ڈاکٹر صاحب دل جواب ور کیجی ڈاکٹر عبد الرؤف رفیق صاحب جی
بالے بالے مرلا ہنگو سکھا اگر اگوشتی وہ سلیم بنگش اور وزیرستان سکھا مر ڈاکٹر محب وزیر اگوشتی وہ نمائندگی مشٹول حوضو تھا پورا پورا اور کڑے قبائلی پشتانا کا نہیں قبائلی پشتانو خود پشتانو شملہ دا رو رہا قبائلیان پرمش خدا ود رو لا پشتانا با پرمش ود ریجی پشتانا دا پشتانا روح قبائلی سیما دا رو رہا
ڈاکٹر صاحب دا درویشتم ستمبر لخیر دا خورستا سو مقرر کلا قرارداد پاس شو اوس با روان کال چې لخیر درویشتم ستمبر راضی نو دا حل زل خوب لگی فرخول غواړي کنه چې په خور تم خوري شي لخیر او کابل تم خوري شي نو دغه د پاره سه پلان پیسې استراتیجی سدا
بونیری صاحب دلته داسې و چې په 14 ستمبر دا قرارداد منظور شو او په 23 صرف د 9 ورځو په واټن باندې دومره ماشاءالله په درز دا ورځ ول منزل سول چې په د 9 ورځو په تیاری باندې بیخي مطمئن کونه کارکردګي و کال ته ان شاء الله ول عزیز ما دا خیال دی او دا امید می دی بلکې یقین می دی چې کال ته به د پښتنو کلی کلی کلو باندو چم ته بهر ځای ته به دا غږ رسیږي او الته به دغه ملتپال ګوندونه سیاسي ګوندونه علمي ادبي ټولنې دا به په هر یو به په خپله کچه په د هره قریه کې دغسې تقریبات کوي مشاعرې او کلتوري نندارې او د پښتنو دود و دستورو په باره کې مختلف شیانو ته به ترتیب ورکوي نو دې واره چې په 9 ورځو کې دومره ښایسته ولمانځل شول نو چې د کال تیاري وشي بیا خو انشاءالله ډېره به پرمخ ولاړه
شي تبسم صاحب ته راځم ما خو یو اورېدونکي د مقور کو مجھے اور دن کے خپل نوم والا خپل خبر او تبسم صاحب زمونگ ڈیر زوانان زوان کل چکم دے کم چی پاکستان پہ پہنتن کی یا پاکستان نہ باہر زدکڑے کئی اغی زدکڑے پہ انگریزے کی کئی نو دا خو فطری خبر ہے چاگی لخپل جب ورزینا پا کورنو کی ام دا سخواری نشتا پا سکورنو کیم نشتا زوان کل تبا چی زمونگ کم دا امن مختے یا زمونگ چی کم خق درون دی کم چی کاکر سیب زکر رکو کم چی زمونگ لبرل ویلیوز دی زمونگ پی جنگلو دا اغا زوانان چی پا پختو نپوی گی دا با مونگ سنگ رس واغی
دا خو یو 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 سمه ستراتیجی غواړي کنه چې په دې باندې کار وکړي او په دې باندې کار دغه رنګه افراد به هم کولای شي او ادارې هم کولای شي چې هغه دي اوس فرد کې کدا یو د کلتور رز دا صرف دا نه دی چې په دې ورځ د موږ صرف پټکی یا لومبي وتړو نو موږ کلتور رز ولمانځو په دې ورځ باندې په روان وختونو کې لکه رفیقي صاحب چې بیخي اووه ورځې په مابین کې وي خو بیا هم دا په ډېر ښه انداز باندې ولمانځل شوه نو در روان وخت لپاره دارنګه ورځې چې دي هغه باید د دې لپاره استعمال شي چې په خپلو ځوانانو ته یو داسې طریقې یو داسې سیمینارونه یو داسې غونډې وشي چې په هغه باندې په کلچر باندې خبره وشي په هغه باندې په کلتوري اقدارو باندې خبره وشي او دا کم ځوانان چې په خپل کلچر په خپله ژبه په خپل ژبه کې په لیک لوست باندې خبره زما په خیال باندې کوم فرض کې په دا ورځ باندې که یو څوک یو فرد را ولاړ شي یو شل کسان داسې پښتانه داسې ملګري چې هغه پښتو لیک لوست نه شي کولی هغه ته په دې ورځ باندې یا د پښتو بنیادي الف بې وروشي نو دا هم زما په خیال باندې د کلچر د ترقۍ لپاره یو بهتره ګام استعمالېدلی شي نو دارنګه مواقع په کار دي چې موږ پر هغه باندې نوري نوري خبرې وکړو، نوري نوري ناشتې وکړو، نوري غونډې وکړو، نه یوازې پر هغه کلچر په ورځ باندې دا یو موقع ده، خو د دې علاوه هم چې موږ سره هر چیرې موقع وي په کار دادی چې هلته پښتانه هغه ځوانان چې په نورو هېوادونو کې دي یا ژبو کې تعلیمونه کړي دي هغه له خپلې ژبې او له خپل کلتور سره
خبره پاتی یا تجویز مشورہ
جب چغاڑے اول خل پیدا کرا جب آبس دی خل نشتا دے صاحب خبر خبر ہو کہ خطرناک خبر ہو قبائلی زمر شملہ دا دی دانوی چې قبایلی ورونه تر ټولو غلامان خلق دي، تر ټولو زپرسوی، تر ټولو زیات دریاستی دشتګردی ښکار کوي، دومره زپلی خلق دي چې تر یو ملین زیات انسانان په پسره غرمه په جون له کورونو راوستل او چا هیڅ نه سو ویلای. نو دا چې دی او زموږ لپاره کار دي چې دا د شرم خبره یې چې دا څنګه راوت خو چا هیڅ. بل خبره ده د پښتنو کلتور دا و چې خپل خوره به چاته نه پرېښووله، خپل وطن دا 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 دومره لوی سیمه دا دا قبایلی سیمه پکې شمار ده.
ڈاکٹر صاحب مقور کو کار واخی د جوش وخت تیر شو یو وشتم صدې د دلیل صدې ده د مفروضات صدې نه ده مفروضه چې چیرې وی هغه په کتابونو کې پاتې شوی یو وشتم صدې د عمل صدې ده او په عمل به هر څوک هر څه ثابتې دا هیڅ ګران کار نه دی ګرځره.
ٹھیک شو، ډېر مننه کوم ډاکټر عبدالرؤف رفیقی صاحب، ډېر مننه کوم خان زمان کاکړ صاحب، ډېر مننه کوم تبسم صاحب، تاسو د درې واړو قدرمنو ملمنو چې وخت مو وستو مونږ هم ایجوکیټ کړو، مونږ هم پوه کړو چې قصه څه ده، په دغه موضوعاتو به نورم خبرې کوو. ډېر مننه، ډېر مننه جی، او اجازه د نه غواړم اوریدونکو ستاسو هم ډېر مننه، هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسې. مخبخ
بدا زلمی کرو خپل هنر بدا ژوندی